نوریاس نوری را همراهی کنید. نوری صاحب به استودیو خوش آمدید.
بله آرا شما یون تاسو ستړي مشه قدر من اوریدونکو یو بلا پښتو خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې توان نه لري چې خپل هیواد امنیت په بشپړه توګه وساتي. دغه راز د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون بیا په هرات ولایت کې د ځینو کسانو د وژنو په تور دو ایرانیانو نیولو ته په اشاره وایي. په افغانستان کې د دې کسانو فعالیت د هیواد په چارو کې څرګنده مداخله ده. د خبرونې د بشپړ معرفي مخکې د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې پام وکړئ چې څو مهم خبرونه سر لیکونو ته ټاکل شوی. د متحده عربي امارات به نن د خپلو هغو 5 ډیپلوماتانو مړي خاورو ته وسپاري چې په کندهار کې په یوې چاودنه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا نوماند وایي د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر شوي اټومي تړون به بیا غور وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ومنله چې روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د ځینو ادارو آنلاین سرورونه او ایمیلونه هک کړي دي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې متحده عربي امارات به نن د خپلو هغو 5 ډیپلوماتانو مړي خاورو ته وسپاري چې په کندهار کې په یوې چاودنه کې وژل شوي دي. د 5 ډیپلوماتانو مړي پرون چهارشنبه ماښام په یوې ځانګړې الوتنه کې له کابل څخه د متحده عربي اماراتو پایتخت ابوظبي ته ورسېدل. په دې پېښه کې په افغانستان کې د دې هیواد سفیر هم ټپي شوی دی. په کندهار کې د 5 ډیپلوماتانو د وژل کېدو په ویر متحده عربي اماراتو د چهارشنبې له ورځې د جمعې تر ورځې ملي ماتم اعلان کړی او په ټوله نړۍ کې به د دې هیواد بیرغونه نیم ځوړند وي. د دوبۍ امیر او د متحده عربي اماراتو صدر اعظم شیخ محمد بن رشید ال مکتوم د خپل ټویټر په پاڼه کې په کندهار کې د بمی برید غندلې او لیکلي دي د بېګنا انسانانو د وژنې لپاره هیڅ ډول انساني او اسلامي توجیه وجود نه لري. په کندهار کې د شنبې ورځې برید د متحده عربي اماراتو په 45 کلن تاریخ کې د دې هیواد د ډیپلوماتانو لپاره تر ټولو مرګونی پیښه وه. طالبانو د یو استرالیایي او یو امریکایي ویډیو خپره کړې ده چې د دې ډلې لخوا يرغمل شوي دواړه برمته شوي بهرنیان. په دې ویډیو کې د امریکا له حکومت غواړي چې د دوی له تښتونکو سره د خبرې اترې وکړي. د دوه لویدیزو برمته شوو همدارنګ ویل که چیرې د زندانی طالبانو د خوشې کېدو په اړه موافقه ونه شي دوی به وژل شي. د کابل د امریکایي پوهنتون استرالیایي استاد تیموتی ویکس او امریکایي همکار کیوین کینګ د 2014 میلادي کال د اګست په میاشت کې له کابل ښار څخه وتښتول شول. په ویډیو کې چې د فلم اخیستو وخت د جنوري لومړۍ نیټه ښکاري دواړه برمته شوي د پوهنتون استادان په داسې حال کې چې ګیرې پریښي څرګندېږي. دوی له خپلو کورنیو هم غوښتي دي چې د تښتونکو له منګلو څخه د دوی د خلاصون لپاره د امریکا پر حکومت فشار راولي. د امریکا دفاع وزارت د سپتمبر په میاشت کې ویلي وو پوځیانو په افغانستان کې د دوه بهرنیو برمته شوو د خوشې کولو لپاره یو ځای عملیات وکړل، خو وروسته وویل شول چې دا دوه تنه په هغه ځای کې چې د عملیات وشول نه وو موجود. د کونړ امنیه قمندان وایي محلي پولیسو د دې ولایت په امنیت کې ښه رول لوبولی او خلک له کاره ډیر راضي دي. جمعه ګل همت دا څرګندونې تېره ورځ د محلي پولیسو له یوې میاشتني روزنیز کورس څخه د 126 محلي پولیسو د فراغت په مناسبت غونډه کې وکړې. هغه وویل دغه ځوانان د دې ولایت له 4 ولسوالیو قومي شوراګانو په بشپړ ضمانت سره دوی ته معرفي کړي وو.
دا هغه مالی پولیس چې اکثریت یې د دولسم سم فارغین حتی د لیسانس په درجه هم دی، په درجه پورې تحصیل لري. د دې تر څنګ د مختلفو شوراګانو علمای کرامو بزرګانو د خوا څخه په کامل ضمانت ورسره کول شوي دي.
په کونړ کې د محلي پولیسو په چوکاټ کې شاوخوا 3000 پولیس خدمت کوي چې ویل کېږي خلک له کارونو راضي دي. ملګری ملتونه وایي 2018 میلادي کال په لومړۍ اونۍ کې 9400 بې اسنادو افغان کډوال ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې افغان حکومت به د دې کډوالو وضعیت په څه ډول رسیدګي کوي. د راپورونو له مخې په تېرو 10 ورځو کې وطن ته ډېر راستانه شوي کډوال له ایران څخه راستانه شوي افغان ځوانان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ویاند مټا ګرایدن وایي د کډوالو راستنېدل د پیشبینۍ وړ نه دي، ځکه په دې برخه کې بېلابېل عوامل وجود لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د 2018 میلادي کال په لومړۍ اونۍ کې د 1,650 بې اسنادو کډوال له پاکستان او 1,800 هم له ایران څخه ایستل شوي. ملګري ملتونه وایي په 2018 میلادي کال کې 900,000 بې اسنادو افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي، خو د دوی لپاره په افغانستان کې امکانات په هغه اندازه چې لازم دي نشته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا نوماند وایي د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په شوي اتومي تړون به بیا غور وکړي. ریکس ټیلرسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې سره له دې چې دا سند یې په بشپړه توګه رد نه کړ، خو ویې ویل که چیرې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل شي نو پر دې د بیا غور غوښتنه به وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلي و که بریالی شو او سپینې ماڼۍ ته لار ومونده نو له ایران سره شوی اتومي توافق به په بشپړه توګه رد کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت د ترامپ لخوا نومول شوی ټیلرسن وایي ستونزمنه به وي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو پرېکړه لیک له منځه یوړل شي. د ولسمشر باراک اوباما اداره له تهران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر د نړۍ د پیاوړو هیوادونو توافق د خپلې اته کلنې کاري دورې یوه مهمه بریا ګڼي. د ایران هوایی شرکت د هیواد د اټومي جوړجاړي په چوکاټ کې لومړنۍ ایربس الوتکه له فرانسې ترلاسه کړه. دا ایربس A321 الوتکه چې د 109 سپرلیو د انتقال وړتیا لري د چهارشنبې په ورځ د فرانسې په تولوس ښار کې ایران ته وسپارل شوه. د ایران د هوایی شرکت اجرایي رئیس فرهاد پرورش وویل دا د ایران او اروپا ترمنځ د اړیکو یوه نوې پاڼه ده. د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي توافق وروسته ایران د 100 ایربس الوتکو د اخیستو سپارښتنه ورکړې. ایران ایر شرکت همداراز د 80 امریکایي بوئنګ الوتکو د اخیستو قرارداد هم کړی چې تر اوسه پورې نهایي شوی نه دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ومنله چې روسیې د امریکا د متحدو ایالتونو د ځینو ادارو آنلاین سرورونه او ایمیلونه هک کړي دي، خو بیا یې هم هغه محرم سند رد کړ چې ظاهرا د ده په اړه د روسیې لخوا د معلوماتو د ټولیدو په اړه دی. د چهارشنبې په ورځ ډونالد ترامپ په منهاتن کې خپل دفتر کې خبرلانو ته په دې اړه خبرې وکړې. دا د جولای د میاشتې راهیسې لومړی ځل و چې نوموړي په یوې خبري غونډه کې برخه واخیسته. ترامپ وویل روسیې باید داسې کار نه وای کړی.
As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other countries.
تر کومه ځایه چې د هکېدو خبره ده زه فکر کوم چې دا روسیه وه، خو زه باور لرم چې موږ د نورو هیوادونو او خلکو لخوا هم هک شوي یو. ډونالد ترامپ چې د جنوري په 20 نیټه به د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي له هغو کسانو څخه دی چې په نړیوالو مسئلو کې له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتونکی دی. په همدې ارتباط د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي دی هیله من دی چې روسیه ډیر ژر بیرته د نړۍ د اتو ځواکمنو قدرتونو له ډلې سره یوځای شي. دا ډله وروسته له هغې په او بدله شوه چې موسکو په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا د روسیې له خاورې سره یوځای کړه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انګلینو الفانو رای دوه تلویزیون ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې موږ نشو کولی خو غواړو چې له روسیې سره د اتو غړو چوکاټ بیرته پیل کړو او د سړې جګړې فضا له منځه یوسو. ایتالیا چې د کریمیا له الحاق وروسته پر روسیې د اروپایي اتحادیې لخوا د بندیزونو د لګولو لپاره فشار راوستی و هیله منه ده چې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اداره به له روسیې سره اړیکې ښه کړي او د دې زمینه به برابره کړي چې موسکو بیرته د اتو پرمختللو هیوادونو غړی شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش جان سوپکو وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې توان نه لري چې د خپل هیواد امنیت په بشپړه توګه وساتي، خو د دفاع وزارت وایي ښې وسلې او تجهیزات د امنیتي ځواکونو له پیاوړتیا سره مرسته کوي.
توانایی ما مربوط به سلاح و تجهیزاتی است که ما به دست داریم.
د ولس جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په هرات ولایت کې ځینو کسانو د وژنو په تور د دوه ایرانیانو نیول کېدو ته په اشاره وایي. په افغانستان کې د دې کسانو فعالیت دې څرګندونه کوي چې ایران د افغانستان په چارو کې مداخله کوي.
ایران یوازې په دې اړه نه، بلکې نور ډېرو مسایلو کې، حتی کله کله فرهنګي تجاوزونه هم دوی کوي په افغانستان کې مداخله کوي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نوماند وایي روسیه یو خطرناک او بې ثباته کوونکې نړیواله لوبغاړی ده. دوه اونیز پروګرامونه مو د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته چمتو کړي دي. د اساسي او بشري حقونو او دغه راز ژوند په شیبو کې په اونیز پروګرام کې هم د په پښتني ټولنه کې د کټ ارزښت او تاریخ څېړل شوی دی. د یوې تېروتنې اصلاح ضروري بولم. د خبرونې په پیل کې د لومړۍ خبرې په مجلې په پیل کې مو وویل نن سه شنبه ده، البته نن پنج شنبه ده. وبخې راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د امریکا د متحدو ایالتونو وبخې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش جان سوپکو وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې توان نه لري چې د خپل هیواد امنیت په بشپړه توګه وساتي. د سیګار په یو تازه راپور کې چې د چهارشنبې پورې خپور شو همدارنګه ویل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو موجودیت د هیواد د امنیت په وړاندې له پرتو ستونزو سره یوه بله تړلې ستونزه ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د دې راپور په وړاندې عکس العمل کې وایي د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا کمه شوې نه ده، بلکې د تجهیزاتو نشټوالی ځینې ستونزې پېښ کړې دي. دا هغه موضوع ده چې افغان پوځي چارواکي انتل پرې ټینګار کوي. تفصیل د اجمل انپرپور کې.
دا افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړې مفتش وایي افغانستان باید خپل امنیت په سمه توګه وساتي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په دې اړه سیګار د چهارشنبې په ورځ یو رپورټ خپور کړی چې پکې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه پوښتنې راپورته شوي. سیګار چې د افغانستان د بیا رغونې څارنه کوي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د ټول هیواد امنیت وساتي، له همدې کبله یې ځینې سیمې له لاسه ورکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار له دې موندنو سره موافق نه دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد ردبنش وایي په تیر یو کال کې د ملي اردو ځواکونو څو سیمې له وسلوالو پاکې کړي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم ښاغلي ردمنش ځینې ستونزې ومنلې، خو ټینګار یې وکړ چې د ملي اردو لپاره د بشپړو تجهیزاتو برابرول به پاتې ستونزې هم هوارې کړي.
توانایي ما مربوط به سلاح و تجهیزاتی است که ما به دست داریم.
ښاغلی ردمنش وایي زموږ وړتیا له هغه تجهیزاتو او وسلو سره تړلې چې په لاس کې مو دي. هر څومره چې موږ وکولی شو د خپلو مځکنیو قطعاتو ملاتړ وکړو، په هر اندازه چې زموږ د توپچي، ټانکس، غروالو او قوي هوایي ځواک په لرلو کې ډېر ملاتړ وشي او سم اکمالات ولرو، په هماغه اندازه موږ پیاوړي کیږو چې کولی شو د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پراخ فعالیت
وکړو.
خو د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو مفتش جان سوپکو وایي د لسګونو میلیاردو ډالرو مرستو سربیره هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو وړتیا لازم حد ته نه ده رسیدلې. نوموړی وایي امریکا له 2002 میلادي کال راهیسې 4.5 میلیارد ډالر د افغانستان اردو، پولیسو او هوایي ځواک سره مرسته کړې چې په دې کې په 2016 میلادي کال کې تقریبا 3.5 میلیارد ډالر هم شامل دي. د سیګار په راپور کې د امریکا د دفاع د وزارت له قوله دا هم ویل شوي چې افغان امنیتي ځواکونه په مجموعي توګه یوازې کولای شي چې د لویو مرکزونو او ګڼمیشتو ښارونو امنیت وساتي. د دې رپورټ په یو بله برخه کې ویل شوي چې د ملي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې لسګونه زره خیالي سرتیري موجود دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بایومیټریک د سیستم په پیاوړتیا په دې برخه کې شته ستونزې هواریږي او د ملي اردو ټول سرتیري په دې سیستم کې ثبتېږي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي مخکې د خیالي سرتیرو د موجودیت په اړه خبرې شوې وي، خو دا ستونزه اوس هواره شوې.
در مورد موجودیت پولیس
ښاغلی دانش وایي د پولیسو د هغه افرادو په اړه چې هیڅ نشته یو هیئت ټولو ولایتونو ته سفر وکړ او د پولیسو لیکې له نږدې وکتلې. د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې ځینې ستونزې وې چې موږ هوارې کړې او دا مهال دا ستونزه حل شوې. د افغانستان ملي اردو او پولیسو د 2015 میلادي کال د پایل راهیسې د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت پر غاړه اخیستې. د امریکا د ځانګړي مفتش په ریپورت کې ویل شوی لومړی کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ډېر ستونزمن و او دوی په دې کال کې تر 5000 زیات تلفات لرل، خو 2014 میلادي کال تر پخوا هم له ډېرو تلفاتو سره مل و. د دې ټولو هڅو او قربانیو سره د امریکا پوځ د 2014 کال په اگست کې وویل د افغانستان په سلو کې څه باندې 3.5 خاوره د دې هیواد د حکومت په واک کې ده. په داسې حال کې چې د 2015 کال د نومبر په میاشت کې په سلو کې پر 2/3 برخه خاوره حاکمیت درلود.
ومودل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی مفتش جان سوبکو وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې توان نه لري چې د خپل هیواد امنیت په بشپړه توګه وساتي. خو د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي چې ښې وسلې او ښه تجهیزات کولی شي چې دوی د وړتیاو له زیاتېدو سره مرسته وکړي. لبلې خوا افغان ولسمشر تېر دوشنبه په ورځ هم په افغانستان کې په امنیتي ځواکونو کې د فساد موضوع ته اشاره وکړه او ویل چې هغه فساد ورته هیڅکله د منلو وړ نه دی چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي. دا هغه موضوع ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې په وروستیو کې ډېره رابرسیره شوې. دغه راز د امنیتي ځواکونو د مدیریت ضعف هم یو له هغو نکاتو ګڼل کیږي چې ویل کیږي افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو حملو په شاتمبولو کې پاتې راغلي او دغه راز نشي کولی چې امنیت په سمه توګه خلکو ته تامین کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غرض لوی خورونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدلی شي. په همدې څپو د سهار لو بوجو د ماخام تر او بوجو ازادي رادیو خبرونه کوي او له هغه وروسته د ماخام لو بوجو د سهار تر او بوجو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په هرات ولایت کې د ځینو کسانو د وژنو په تور د دوه ایرانیانو نیولو ته په اشاره وایي چې په افغانستان کې د کسانو فعالیت د دې څرګندونه کوي چې ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د کمیسیون غړي عبدالقادر عزازی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران مداخله د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی او د افغانستان حکومت باید په دغه برخه کې جدي عمل وکړي. له بلې خوا د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې حکومت باید دا موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې مطرح کړي. سبون کاکړی نور جزئیات وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان د ملي شخصیتونو او سیاستوالو په وجنه کې لاس لري او حکومت یې باید مخه ونیسي. د یاد کمیسیون غړي عبدالقادر زازی د چهارشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په مرکه کې په هرات ولایت کې د ځینو کسانو د وژنو په تور د دوو ایراني اتباعو نیول ته په اشاره وویل چې ایران د ګاونډي هیواد پاکستان په څیر تل د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي.
ایران یوازې په دې اړه نه بلکې نور ډېرو مسایلو کې حتی کله کله فرهنګي تجاوزونه هم دوی کوي، په افغانستان کې مداخله کوي او په څنګ کې همدارنګه اوس چې کوم بلاک جوړ شوی د روسیې او د چین او د پاکستان او د ایران او د ترکیې د هغوی هدف ته کې بخصوص په افغانستان کې دوی جګړه تازه وسد.
دا په داسې حال کې ده چې د هرات ولایت امنیتي چارواکو دوه ایراني اتباع په هغه ولایت کې د ځینو کسانو د وژنو په تور نیولی دي. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیر فضل رحمان خادم ویلي چې دغه دوه تنه د وسلو سره یو ځای نیولی دي. نوموړي د دې ترڅنګ پر ایران تور پورې کړ چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له تروریستان څخه ملاتړ کوي او په خبره یو شمېر غیر مسلو وسلوال د ایران په خاوره کې پوځي زده کړې کوي. له بلې خوا په هرات ولایت کې د ایران قونسلګری د دوه کسانو د نیولو په غبرګون کې ویلي چې ایران تل هڅه کړې څو په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. په عین حال کې یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې حکومت باید دغه موضوعات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې مطرح کړي. د دغه شنونکو له ډلې څخه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته داسې وویل:
لکه څنګه چې پاکستانیان د افغانستان د سولې او امنیت د خرابولو په برخه کې کار کوي، همداشان ډیر شواهد شته چې ایرانیانو هم تل د افغانستان د نام نه کېدو په برخه کې خپل هدفونه مخته وړي. نو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي دغه شواهد باید په امنیت شورا کې اړوندو مراجعو ته وړاندې کړي.
شغلی اتمر زیاته کړه چې ایران هیڅکله په افغانستان کې د سولې او امنیت د راوستلو لپاره صادقانه کار نه کوي و مغورتل چې په هرات ولایت کې د دوو ایرانی اتباعو د نیولو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دې وزارت په دې حق له بی خبري څرګنده کړه. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د سهار اته بجې او 19 دقیقې او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروندی یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
اکثر لویدیزو او عربي ورسپانو د کندهار د سه شنبه د 14 په اړه تبصره خبري کړی دي. د کندهار پېښه چې د ولایت مرستیال والی د ملي شورا دوه خړي او د متحده عربي امارات 15 ډیپلوماټان پکې ووژل شول، د افغانستان تر نورو تروریستي پېښو د رسنیو پام زیات ځان ته اړولی دی. عبدالعلي شمسي چې په دې 14 کې ووژل شو د کندهار دریم مرستیال والی دی چې وژل کیږي. تر د مخکې د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې عبدالقیوم پتیال ووژل شو. تر پتیال وړاندې د 2011 میلادي کال د جنوري په پای کې عبداللطیف آشنا وژل شوی و. نیویارک ټایمز د کندهار په 14 کې چې د ولایت په میلمستون کې وشوه، د متحده عربي اماراتو د سفیر د شوبلیدو یادونه کړې او د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق له قوله یې ویلي چې د سفیر ټپونه دومره ژور نه دي چې د مرګ له خطر سره مخامخ وي. په دې برید کې د کندهار والی همایون عزیزي هم ټپي شوی دی. د نیویارک ټایمز په شمول بیلابیلو ورځپاڼو د کابل د دوو پرله پسې انتحاري حملو جزئیات هم خپاره کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکلی دا بریدونه داسې مهال وشول چې مامورین تازه رخصت شوي ول. ورځپاڼه وایي چې د کابل حملې صرف څو ساعته وروسته له دې وشوې چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې انتحاري حمله وشوه. واشنگتن پوسټ کابل بریدونه ته په اشاره وایي دا انتحاري حملې په پلازمینه کې له څو اونۍ آرامۍ وروسته وشوې. په کابل کې څو اونۍ په 14 کې وقفې هیلي غوړولې وې چې د افغانستان حکومت او طالبان به د سولې خبرې پیل کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د کابل انتحاري حملې د تیر کال د نومبر له انتحاري حملې وروسته په دې ښار کې تر ټولو خونړۍ بللې دي. په نومبر کې د شیعهګانو پر یوه جومات انتحاري حملې 13 تنه لمونځ کوونکي وژلي وو او مسؤلیت یې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې په غاړه اخیستی وو. او ګلف نیوز ورځپاڼې په کندهار کې د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماټانو د وژل کېدو په خاطر د دغه هیواد د امیر شیخ خلیفه بن زاید ال نهیان له لوري د چهارشنبه له ورځې د درې ورځېنی ماتم د اعلانېدو ترڅنګ د وژل شویو ډیپلوماټانو نومونه خپاره کړي دي. خلیج ټایمز د متحده عربي اماراتو د مرستیال دولت مشر او صدر اعظم او د دوبی د واکمن شیخ محمد بن راشد ال مکتوم له قوله لیکلي چې تروریزم د بشریت د لوړو ارزښتونو په معنا نه پوهیږي او د ځوان او زوړ ترمنځ توپیر نه کوي. د تروریستانو بیرحمانه اعمال او هغه کسان په نقشه کړل چې خپل ژوند یې خیریت چارو ته وقف کړی او هیڅکله نړۍ ته د سولې د پیغام پر رسولو کې د خپل ژوند له قرباني کولو ډډه نه کوي.
نړیوالو ورځپاڼو تر ډیره د کابل او کندهار ورسره خونړیو حملو ته پام اړولی و. د کابل ښار د سشنبه ورځې د پیښې قربانیان تر ډیره ملکي وګړي وو. د ملي شورا د اداري برخې یو تن کارکوونکی صفي الله نجیب هم په دې پیښې کې وژل شوی. د صفي الله نجیب نږدې ملګري او همکاران وایي کله چې لومړۍ 14 وشوه صفي الله د خپلو ټپي شوو همکارانو مرستې ته ور ودانګل، خو په دوهمه حمله کې په خپله ووژل شو. د هغه د کورنۍ غړي وایي صفي الله څلور میاشتې مخکې واده کړی و او ډېرې هیلې درلودې، خو ټولې هیلې له ځان سره خاورو ته یوړې. عبدالله هنانځه په اړه راپور لري.
د کابل ښار په پرونیو دوو انتحاري حملو کې د ګڼو نورو ملکي کسانو ترڅنګ د ملي شورا د اداري برخې یو کارکوونکی صفي الله نجیب هم وژل شوی دی. د صفي الله همکاران د یو شمیر ملکي کسانو او د خپلو یو شمیر همکارانو د وژل کېدو په اړه د خپلو سترګو لیدلې حال بیانوي. د صفي الله همکار واصل عمر چې غږ یې هم راپیده ازادي راډیو ته وویل، په لومړي 14 کې د دوی یو شمیر همکارانو ته مرګ ژوبله واوښته. دای وای کړه چې صفي الله له خپلو ټپي شویو همکارانو سره د مرستې هڅه کوله. دویمه 14 وشوه چې صفي الله هم پکې وژل شو.
کوم وخت چې انتحاري هغه صحنه کې وشوه، زموږ زیاتره همکاران مونږ کو چې هغه دوستان زخمیان دي یا وینه ځای کوي، هغه حالت کې چې زخمیان راټولول په همدغه صحنه کې بل انتحاري وشوه. هغه کې زموږ هغه قهرمانان چې د کارمندانو کومک ته تلو غوښته چې هغه نجات ورکړي، هغه صحنه کې دیم په شهادت ورسېدل.
واصل عمر زیاتوي چې په دغه پیښه کې د صفي الله سربیره د دوی یو شمیر نور همکاران هم وژل شوي او ټپیان شوي دي. د سه شنبه مازدیګر د 10 دقیقو په فاصله کې د کابل ښار په لویدیځه برخه کې دوه پرله پسې انتحاري حملې وشوي. یوه یې د دارالامان پر سړک د ملي امنیت د 5م ریاست په دروازه کې وشوه او دویمه یې هم د سیمې ته نږدې د افغانستان امریکایي پوهنتون ته څیرمه. د د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ورستیو معلوماتو له مخې په دغو انتحاري حملو کې 30 تنه وژل شوي او 90 تنه ټپیان شوي دي، خو یو شمیر رسنۍ بیا د وژل شویو او ټپیانو شمیر زیات ښیي. د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته ویلي چې د سې شنبې ورځې د چاودنې ډیری قربانیان ملکي وګړي دي. په ورته وخت کې د صفی الله ماما نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل صفی الله څه موده مخکې واده کړی و. د څرګنده کړه چې د صفی د وژنې د خبر اورېدو سره سم مور یې هم په کومه حالت کې ده.
بسیار با آرمان رفت.
دای وای صفی له ډیرو هیلو سره لاړ. د هیلو یو سلنه یې هم نه و پوره. ټوله کورنۍ، ورور او خویندې، مور یې او ټول خپلوان یې نن د غم په ټغر ناست دي. هخوا یو شمېر دیني عالمان وایي چې د هېواد دښمنان په دا ډول حملو سره غواړي د مسلمانانو ترمنځ وېره خپره کړي. دینی عالم بسم الله عثماني وایي هر هغه څوک چې د اسلام او جهاد په نوم بې ګناه خلک وژني مسلمان نه دی او یوازې د اسلام د بدنامۍ لپاره کار کوي. په کابل ښار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سې شنبې ورځې حملې د افغان چارواکو او یو شمېر بهرنیو هیوادونو او سازمانونو لخوا په کلکو ټکو غندل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دغو حملو په غبرګون کې ویلي د داسې جنایت عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې په امان نه وي.
د کابل د خونړي برید د یو قرباني په اړه مو واورېدل. د ملي شورا د اداري برخې کارکوونکی صفي الله نجیب هم په دغه برید کې وژل شوی دی. د هغه نږدې ملګري او همکاران وایي کله چې لومړۍ چاودنه وشوه صفي الله د خپلو ټپي شویو همکارانو مرستې ته ور ودانګل، خو په دوهمه حمله کې په خپله ووژل شو. دغه حمله ته په پام سره د افغانستان د ولس جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو ځل بیا په امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ چې وسلوالو طالبانو دغه تاکتیک له اوږدې مودې راهیسې په ځنوژونکو او ډله ییزو وژنو کې کارولی، خو دوی تر اوسه د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. په دې معنی چې لیدل شوی دی چې د دولت وسلوال مخالفین لومړی یو حمله کوي یا ځان الوزوي، او وروسته چې کله خلک راټولیږي د ټپیانو سره د مرستې لپاره دوهمه چاودنه ترسره کوي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون منشي شکیبا هاشمي وویل چې افغان امنیتي ځواکونو دا د افغان امنیتي ځواکونو د مدیریتي کمزورتیا نښه ده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد دیدان باید چی شوشی واگونی سا خواه امایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د پروګرام وارده او په امنیتي ځواکونو کې د فساد او پر امنیت د اغیزو موضوع په دې خبرونه کې انسټرل کې تاسو هم کولای شئ په دې اړه خپل نظر د ازادۍ جوړول لارې له نور سره شریک کړئ. شاوخوا سلطنه په مخدره موادو روغ د کسان له درملنې وروسته د حرفوي زده کړو لپاره د امید د حرفوي زده کړو مرکز ته معرفي شول. د مرکز مسؤلین وایي شاوخوا درې میاشتې د معتادینو درملنه شوې او اوس به د امید د حرفوي زده کړو په مرکز کې حرفوي زده کړې کوي. یو شمېر معتادین بیا له حکومت غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي تر څو خپل هیواد ته د نورو په څیر د عادي وګړو په څیر خدمت وکړی شي. ابراهیم صفای نور جزیات وړاندې کوي.
دا سلطنه معتادین چې درملنې شوې او میاشتې به د امید د حرفوي زده کړو په مرکز کې زده کړې وکړي او بیا به خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. د امید د حرفوي زده کړو د مرکز رئیس علي افتخاري وایي هڅه کیږي چې دا دغه معتادینو لپاره د زده کړو او کار زمینه برابر شي.
د انج ما در حدود 5 حرفه
دی وی دلته موږ د کسب او کار 15 ډولونه لکه خیاطی، د برېښنا څنګه، د موټرو د ترمیم څنګه، نلدوانی او همدار اس فلسکاری لرو. دوی دلته ل شپګو تر او میاشتو پورې بس د کړی وکړي.
6-7 ما انج آموزش میبینن.
لا دی وړاندې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې ورس تر بلی په مخدره موادو د روغ دو کسانو د ډېرې دوه په اړه اندېښنه خودلې و او دا یوه انساني فاجعه بللې ده. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس شاوخوا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې په مخدره موادو روږدي دي چې له دې ډلې 8 لکه یې مېرمنې او 1 لکه یې ماشومان دي. په مخدره موادو معتاد کسان چې درملنه یې شوي خوښ دي او وای چې دوی بلدی ورسته دا هیواد په پرمختګ کې ونده واخلي.
والا هدف مو یې کتابول
دی وی اوس موږ هدف دا دی چې لدی وړاندې موږ د ټولنې په وګو بارو او لدی ورسته موږ خپلو د کلمې ورونو په ځانګړي ډول د هیواد خلکو ته غواړو خدمت وکړو
په خصوص د ملک خدمت.
دا معتادین چې و میاشتې بعد امید د حرفوي زده کړو په مرکز کې بیلابیل زده کړې وکړي له حکومت نه غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي تر څو له مخدره موادو څخه وژغورل شي او خپل ژوند ته په عادي ډول دوام ورکړي. ابراهیم صافی، آزادي رادیو، کابل.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. 8:30 بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی چې متحده عربي امارات بنن خپل هغو 5 ډیپلوماټانو مړي خاورو ته وسپاري چې په کندهار کې په یوې 14 کې وژل شوی. په دغه 14 کې په افغانستان کې د هیواد سفیر ټپي شوی دی. طالبانو د یو استرالیي او یو امریکایي ویډیو خبره کړې چې د دې ډلې لخوا يرغمل شوی. دواړه برمته شوی بهرنیان په دې ویډیو کې د امریکا له حکومت غواړي چې د دوی له تختونکو سره د خبرې اترې وکړي. دغه دواړه يرغمل شوی د کابل د امریکایي پوهنتون استرالیي استاد تیموتی ویکس او امریکایي همکار کیوین انکینګ دی. ملګرو ملتونو وایي 2018 میلادي کال په لومړۍ اونۍ کې 9400 بې اسنادو افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته استانه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا نوماند وایي د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر شوي اټومي تړون به بیا غور وکړي. د ایران هوایی شرکت د هواد اټومي جول جاړي په چوکاټ کې چې د نړۍ له قدرتونو سره کړي لومړنی ایر بس الوتکه له فرانسې تر لاسه کړه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ومنله چې روسي د امریکا د متحده ایالاتونو د ځینو ادارو آنلاین سرورونه او ایمیلونه هک کړي دي، خو بیا یې هم هغه محرم سند رد کړ چې ظاهرا د په اړه د روسي لخوا د معلوماتو د راټولېدو په اړه دی. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د هلمند چې روسیه ډیر ژر بیرته د نړۍ د اتو ځواکمنو قدرتونو له ډلې سره یو ځای شي. دا ډله وروسته له هغې په وو بدله شوه چې موسکو په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا د روسیې له خاورې سره یو ځای کړه. که غواړئ د دې خبرونو او ځینو نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او د غراز ژوند په شیبو کې. ژوند په شیبو کې مو دا ځل په پښتني ټولنه کې د کټ د اهمیت او ارزښت په اړه خبرې کړې دي.
په ساختمان خو تاسو ته به معلوم وي چې څلور بازوګان لري، دوه لنډې دي، دوه اوږدې دي او څلور پښې لري. دا بیا په هغې کې ټکوال کېږي.
دغه راز د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د بهرنیو چارو وزارت د نوماند له وروستیو څرګندونو هم خبرېږي، او دا چې تیر کال جرمني ته څومره پناه غوښتونکي یا کډوال ورغلي دي، په دې اړه به هم یو راپور درته خپور کړو. خو اوس راځو لومړی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د نوماند وروستیو څرګندونو ته. ریکس ټیلرسن وایي روسیه یو خطرناک او بې ثباته کوونکې نړیواله لوبغاړی ده. نوموړي چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې استماعي غونډې ته څرګندونې کولې وویل موسکو داسې نه دی چې د پیشبینۍ وړ نه وي. د په وینا واشنګټن باید د کرملین په اړه خپل درک زیات کړي. تلرسن دغه راز افراطي اسلام هم د نړۍ ثبات ته یو ګواښ وباله. تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
ریکس ټیلرسن د اکسن موبایل کمپنۍ پوخانه اجرایی مشر دی. اوس د ډونالد ترامپ لخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څوکۍ ته نومول شوی. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې وویل روسي یو داسې خطر رامنځته کړی چې د امریکا متحدین حق لري چې په وړاندې یې بیدار اوسي.
تیلرسن چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا ورته د روسیې د ملګرتیا دولتي مډال هم ورکړل شوی. سناتورانو ته د خپلو خبرو په پایل کې وویل په داسې حال کې چې روسیه په نړیوال سټیج درناوی او ارتباط لټوي، وروستیو فعالیتونو کې د امریکا ګټې له پامه غورځولي. نوموړی د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په داسې حال کې دا وینا کوي چې د هغه اړیکو په اړه پلټنې روانې دي چې 48 کلن تیلرسن د روسیې د حکومت سره په دې هیواد کې د اکسن موبایل د پرله پسې سوداګریزو معاملو پر مهال لرلې. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د نوموړي د تایید په اړه سناتورانو سره د تیلرسن د مخامخ کیدل په داسې حال کې دي چې د امریکا استخباراتي ادارو په یو رپورټ کې ویلي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې لپاره له انټرنیټي بریدونو کار اخیستی. داسې ښکاري چې د روسیې په اړه د سخت دریس چې تیلرسن د سناتورانو په وړاندې څرګند کړ، د یو شمیر مخکښو امریکایي سناتورانو هغه اندېښنې راکمې کړې چې ګمان یې کوه نوموړی به د روسیې په وړاندې نرم دریس ولري. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي غواړي له مسکو سره اړیکې چې د اوکراین او سوریې د کړکیچونو له کبله زیانمنې شوي بهتره کړي، او دا به پر روسیه د امریکا د بندیزونو پر لرې کولو هم غور وکړي.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت شمیرې ښیي چې هغه هیواد په 2014 میلادي کال کې د ورغلو پناه غوښتونکو شمیر د 2015 میلادي کال په پرتله ډیر کم و. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې
ویل کیږي تیر میلادي کال 2014 پناه غوښتونکي له جګړه ځپلو هیوادونو څخه جرمني ته ورسېدل چې دا شمیره په 2015 کال کې 390,000 وه. په 2014 کال کې جرمني ته د ورغلو پناه غوښتونکو د شمیر کموالی شي چې په هغه وخت کې د دوی لپاره قوانین لا سخت شوي او د نورو هیوادونو د پولو بندیدل د دې سبب شوي چې کډوال ونه توانیږي په اسانۍ سره اروپا ته سفر وکړي او بیا جرمني ته ولاړ شي. په 2014 کال کې په جرمني کې د پناه غوښتونکو لوی شمیر د سوریې وګړي دي چې 16% جوړوي، ورپسې افغان کډوال 18% او د عراق وګړي 13% جوړوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د خبر څو ورځې وروسته له هغه خبر سوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د کډوالو چارو له مسولینو وغوښتل چې خپل هیوادونو ته د رد سوی پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو لړۍ چټکه کړي. مرکل د جنوري پر 9 نیټه ویلي وو تجربه شي چې چارواکي کولای سي په ډیره چټکۍ پریکړه وکړي چې دغه پناه غوښتونکي په جرمني کې پاتې کېدای سي او که خپل هیوادونه یې د اوسېدو لپاره ورته کافي خوندي دي. میرمن مرکل د ټولنې خدمتکارانو په یو کانفرنس کې د وینا پر مهال ژمنه کړې و چې دا به ډاډمنوي چې رد سوی پناه غوښتونکي بیرته خپل هیوادونو ته ستنېږي. هغې ویلي داسې هڅې یوازې هغه مال بریالی کېدای سي چې د هغوی هیوادونو سره خبرې وسي چې دا کډوال بیرته ورتلونکي دي. د رد سویو کډوالو د بیرته ایستلو لړۍ وروسته له هغه عاجله سوه چې د دسمبر پر 19 نیټه په برلین کې په یوه ګڼه ګوڼه مارکیټ کې خونړۍ تروریستي حمله وسوه او 12 تنه پکښې ووژل سوه. چارواکي وایي برید کوونکی یو تونسي وګړی و چې د پناه غوښتنې تقاضا یې رد سوې وه. په تیرو 2 کلونو کې د زیات شمیر پناه غوښتونکو ورتګ د جرمني د صدر اعظم محبوبیت راکم کړ او د هغې د ګوند په وړاندې انتقادونه راوپارول. ویل کېږي د کډوالو د ادغام مسله په جرمني کې د سپتمبر میاشتې د انتخاباتو لپاره یو لوی کمپاین دی، ځکه مرکل د 3مې دورې لپاره په دغو انتخاباتو کې سیالیو ته چمتووالی نیسي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټوله خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې فعدلی او قضایی دارو کې د میرمنو د ستونزو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مرستيال عبدالواحد سیراتی سره چې په اشاره غلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټول د افغانستان وګړو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم.
سره چې کپ دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي.
مشکلات د د خزو او یا د نارینه و عموما او خصوصا د خزو په رابطه باندې په محاکمو کې څه ستونزې او مشکلات سته، هغه د تفکیک باید وکړو. هغه په دې منظور چې کله زموږ خویندې خاصتا حقوقو ته مراجعه کوي او د حقوقو له لارې بیا د محاکمو انتظار د فیصلې لري، د دې نه مخکې باید مشکلات څه دې مطرح کړو چې خاصتا په مرکز کې نفوس کثرت د نفوس دی او کموالی د اداري کارمندانو دی، نو دغه باعث د دې کېږي چې قضیه حقوقي موضوع باید لږ په کندی او لږ ستونزاور هغه چاته سي چې هغوی شاکی دی یا عارض دی حقوقو ته. به طور مثال لکه څوک چې په میراث کې تقاضا لري چې باید ماته میراث زما حق دی راورسیږي، او نور زموږ خویندې او ورونه په دې باندې نه پوهېږي چې دغه میراث ذوی الفروض عصبه څوک دی، د دې حس وراثت مخکې ترتیبول جوړول پکار دی، بیا د متروکه مال اعلا و ادنا تفکیک کول دي د حقوقو له طرف نه، بیا هغه سره یو ځایول دي، بیا پس هغه محاکم هغه تقسیمات کوي. نو زموږ شاکیان دلته دې نه شکایت کوي چې ما عریضه کړې ده درې میاشتې یا څلور میاشتې زه په محاکمو کې سرګردان، ماته څوک حق نه راکوي. دوی د دغه قضیې پروسیجر نه خبر نه دي. یو بل کثرت د نفوس ما مخکې اشاره وکړه، دا هم دی څه خپله ذاتو که یا په محاکمو که هم ستونزی چه اغا نسبت قلت دی افرادو ندهی، خود تبان چه اشخاص افراد کمی زون که دی خپل زون پرابطه که مریضی کور مشه حضور و غیاب جلسه، دغه باعث که چه مشکلات په محاکمو که بلاندی رسی او چوک چه انتظار دی محاکمو نده تا و قول ری چه باید زما دوسیه زر تر زر حل سی، نو دغه اسباب عوامل دی زه امیدوار دی دینم چې محاکم په داسې پرنفوس از ځای کې خپل زیات کارمندان توظیف کی او شاکیان هم هغه پروسیجر چې تقاضا کی هغه د انتظار وباسي.
ډیره مننه سیرت صاحب. آیا داسې موارد وجود لري چې په عدلي او قضایي ادارو کې له قانون او بشري حقوقو څخه سرغړونه سوي وي؟
تاسو څه سوال وکړئ چې تخطی او یا سرغړونه د بشري حقوقو نه؟ دلته بیا دوه بخشه کې، یو جزایی موضوعات یو حقوقي موضوعات. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونه د بشري حقوقو نه دا کم محسوسی، ولی په جزایی کې تر یو حده پورې طبیعي خبره ده چې دوسیه کله د سرانوال له طرفه ورځي، هغه چې کله قاضي مطالعه کوي په هغه کې ګوري چې دوسیه د خلا او نواقصو نه ډکه ده، هغه بیرته مستردی. دغه شی په قوانین کې نسته. بیا چې کله دوسیه نقض یې وخوړله، دغه نقض څومره موده بیرته باید سرانوال دغه نقض مرفوع کړي، رفعی کړي او محکمې ته ولیږي. دا خپله یو قانونی نقص دی د افغانستان په قانون کې. صرف قانون جزایی که دومره راغلی دی چې محکمه ابتدایه و همیست، استناف هم یو همیست او تمیز دو همیسته، چې دا ایچ امکانات نری په دسی وقت که. نو جزایی موضوعاتو که بشری حقونه سرغړونه سوی ده، په حقوقی موضوعاتو که مربوطه ادارات غواړي چې حق ثابت کی او بالاخره دی او چاپ نفع یا دی چاپ نفع او یا دی چاپ ضرر باندې فیصله وکی، آلتا محاکم حقوق خلاص لاس لري، ځکه نه آلتا مدعی او نه مدعی علیه دیگه اغا مهم حق چه دی بشری چه اغا آزادی ده، اغا آزادی نسل بکیگی. اما جزایی موضوعاتو که آلتا مهم شای چه دی اغا آزادی دی او انسان ده چه اغا باید سلب نسی، نو ده موضوعات تفکیک که پکار دی. په حقوقی موضوعاتو که سرغړونه ډیره کمی دی محسوسی کیږي نه، که کسوینه ډیر کمی، او په جزایی موضوعاتو کې تر یو اندازه پورې مشکلات سته.
سره صاحب، کله چې عدلی او قضایی ادارې له قانون څخه سرغړونه وکړي، آیا بل کوم داسې ارګان سته چې د دوی په اړه خپل شکایت ورته ورسی؟
ډیر ښه سوال، په ځای سوال. که چیرته داسې ارګانونه چې هلته خلک تر شکایتونه کوي او د بشري حقونو نقص هلته مابینته کیږي، نو اته پنځوسمه ماده چې هغه د افغانستان د بشري حقونو د ایجاد په رابطه باندې ده، زما ټولو هموطنانو ته، خویند ورونو ته، ستاسې د میکروفون له لارې یا ستاسې د ریادو له لارې نه داغه دی چې که چیرته په هر اداره کې ستاسې حقوق د پښو لاندې کېدله د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ستاسې په خدمت کې دی د خپلو اسنادونو سره د خپلو عرایضو سره چې هغه احکام خوړلي دغه یو کاپي مونږ ته راوړئ مونږ انشاءالله العزیز د دغه خلکو د دې شاکیانو په ملاتړي باندې او د دوی سره مونږ خپله مرسته او همکاری کو د دوی فقط یوازینی مرجع چې په دغه اداراتو کې د بشري حقونو سرغړونه کیږي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دوی ته مراجعه وکړي او مونږ د دې خلکو په دفاع باندې انشاءالله تر خپل حد او توانه پورې دوی سره همکاریو او دوی سره به مونږ انشاءالله خپل مرسته کوور سره.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه کور کې چې دوی بشه تذکره وکړي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست سیرت صاحب د ورستې پښتنې په توګه تر دا مهاله د بشر حقوقو خپلواک کمیسون ته داسې څوک راغلی چې د عدلي او قضایي ادارو په اړه ورته شکایت کړی وي او آیا د هغوی ستونزې هوارې سوي دي؟
بله، هغه خویندې هغه ورونه خاصتا خویندې چې د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي د محاکمو له طرفه ورته رسیدګي یا د حقوق و محاکم له طرف رسیدګي نه ده او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته چې کله مراجعه کړې ده دوی ورسره همکاري کړې ده د دې مشکلاتو په هغه کې صورت کې دوی سره همکاري کړې ده مشکلات ورته رفع کړې محترم قضاتو سره کتنه او دید و وادید سره په قضایي جلساتو کې اشتراک کړی دی تعداد اکثریت یا متوسط تر حد پورې زمونږ دفتر ته مراجعه کړې ده او مونږ د هغوی سره په همکارۍ باندې اقدام کړی دی مشکلات حل سوي دي ورسره موارد زیات لرو خو ستاسې د وخت چون ایجاب نه کوي که نه زه د نوم د اخیستلو نه علاوه تقریبا یوه میاشت مخکې یو خور راغله ماته ویل چې دغسې زما حق حقوق پایماله سوي دي هغه چې ما ولیده د دې مهر ما د نظر نه ونیول سوی په مربوطه ارګان کې له مربوطه ارګان سره لاړم وغږېدم چې هغه موضوع تجارتي موضوع له مال ده خو د دې په مهر کې ده نو تاسې لطفا دغه موضوع په صحیح ډول باندې قانوني ډول باندې ما د چا حق خورئ هغه الحمدلله نن دویم مرحلې ته یعنی سنفي مرحلې ته انتقال سوله دا په طور د نمونه یو مثال فشورده ما تاسو ته د نوم اخیستلو نه علاوه داسې موضوعات سوي دي مونږ د خپلو هموطنانو سره د قانون په چوکاټ کې د قانون په رڼا کې له مربوطه ارګانو سره غږېدلي او هغوی هم په ډېر ورین تندي باندې قبله کړې ده موضوع محول سوې ده بعدي محاکمو ته چې بعدي محاکم به مونږ انتظار دي باسې چې هر څوک کم حقی چې هغه خپل لاس راوړي نه د چا حق خوړل سي او نه چا ته د چا حق اضافه ورکړل سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ځواني
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. نن پر یو داسې فلکلوریک توک غږیږو چې تاسې به ډیر استعمال کړی وي او یا به مو د دغه توک په اړه ډیر اوریدلی وي، خو کله به مو هم د دغه توک پر تاریخ او ارزښت فکر نه وي کړی. کټ د افغانی او پښتني ټولنې هغه فلکلوریک توک دی چې له ډېر پخوا راهیسې په کورونو، دیرو، حجرو او د ناسو په ځایونو کې استعمالېده او لا هم استعمالېږي. موږ نننۍ خپرونه په پښتني ټولنه کې د کټ پر تاریخ، ارزښت او پر وړاندې پښتو باورونو جوړه کړې ده. د خپرونه ما محبوب شاه محبوب برابره کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
کار د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې زرګونه کاله لرغونتوب لري. په افغاني ټولنه کې مخینه تر آریایانو رسی او داسې ویل کېږي د دې لپاره چې انسان د یو شمیر زیان رسوونکو حشرو څخه په خوندي توګه استراحت وکړي کټ رامنځته شو. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالواجد واجد وایي چې د کټ دقیق تاریخ نشي روښانه کېدلی، مګر کټ په چین، هند، افغانستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو کې کارول کېده، خو په ځینو کې اوس استعمال کم شوی دی. نوموړی د کټ د جوړښت په اړه وایي:
ساختمان خو تاسو ته به معلوم وي چې څلور بازوګان لري، دوه لنډې دي، دوه اوږدې دي او څلور پښې لري. دا بیا په هغې کې ټکوال کېږي. بیا نو د دې دپاره د لوښو بڼ یا د مزرو بڼ دا اخلي او په دې معنی وبي، یعنې دا د ساختمان دی، د کټ ساختمان دی، په دې معنی وبي دا بیا لنګه لري، لنګه بیا د کټ خواته راځي. بیا د دې لنګې یو تقریبا د یوې نیمې لیش یا د یوې لیش په اندازه باندې یو پړی پکې تیری او دا لنګه په دې کې راکوي چې دا کټ پرې ټینګیږي، یعنی د دې دپاره چې زولۍ نشي، کنه ښکته لاړ نشي. نو د کټ ډېره پخوا نه استفاده کېږي. اندرګه زمونږ خواته دیرو کې هم هچي غټ غټ بالښتونه جوړ کړي دي، بالښتونه سر تک دي. میلمه چې راشي دې په قدر او عزت په ما کټ کې کینی، مګر ډوډۍ پکې نه خوړل کېږي. ډوډۍ به چې د پمځکه باندې ټغر
د خاغلی واجد په خبره چې کټ د خپل ځانګړي ارزښت لمخې لکلونو کلونو راهیسې خپل کارونه ساتلی او ګڼ افغانان یې لا هم د ناستې، استراحت او ځانګړو مراسمو لپاره کاروي.
یو لنډۍ ده وایي د موزیګیش کېدل یې کټ چې زه د لنګه ټینګوم بازو دي زینه. زه چې پیدا شوی یم دا کټ به زمونږ په کور کې شته دی. داسې وخت نه دی راغلی چې زمونږ په ځای کې کټ نه یو په مځکه باندې خوب کړی یا په مځکه څوک ملا سي. همدې کټ کې څه ملي د دې کټ نه په دیرو کې هم استفاده کوي.
د ده په خبره چې پخوا په یو شمېر سیمو کې کټونه نه کارول کېدل، مګر له نورو سیمو څخه دغه فرهنګ وکوچېد چې پر وړاندې ګڼې فولکلوریکي کیسې موجودې دي.
ځینې ځایونو کې دغه کټ وایي استاد نه درلود، رواج نه درلودل. پخوانی یو فولکلوري خبره ده چې کومه منطقه کې د ننګرهار خواته هلته وایي د کونړ په دغه کې وایي یو چاته میلمانه راغلي وو، د دې میلمنو دپاره یې دغه کړی او دا کټ یې اچولی او د مشر دپاره، د میلمنو د دې مشر دپاره چې مشر به یا ملک وو یا به مثلا دغه به وو، نو د دې پاره کټ اچولی. نور په ځکه باندې ځکه چې رواج نه درلود او هغه منطقه لږه غرنۍ منطقه هم ده، نو سبوی کې چې راځي نو د ټولو په دې کټ کې پیا چولې دي. به د کور خاوند وته ویلي چې دا خو ما فلاني خان ته راوړی دا څنګه چل دی؟ ویل نه صافي او سمسمه کې دا یو متل پاتې شوی دی، یعنی مونږ کې غټه وړوکیا نشته دی. د دې معنی دا ده زمونږ په خلکو کې غټه او غاړه ټول یو شی دي. نو د رواج ډېر پخوانی رواج دی، خصوصا زمونږ په خوا کې خو زما داسې نه په یادېږي چې څوک د کټ نه استعمال کړی. د کټ همیشه دپاره استعمالوي، هم په کور کې په کوټه کې استعمالوي، هم په دېره کې استعمالوي، هم په حویلۍ کې اچوي او په کور کې. خو تاسو معلومه ده چې په پخوا وختونو کې خو په یو کوټه کې به کټونه پراته وو، مور به بیل سملاستله او پلار به بیل سملاسته او زامن به بیل سملاسته او نوري به بیل سملاسته، یعنی دا چا کټ معلومه کټ بیلو ده. یعنی دا کټ موضوع زما په یادښت باندې د ډیر پخوانه موجوده ده.
خاغلی واجد زیاتوي چې د دې په سیمه کې د مشرانو لپاره ځانګړي کټونه موجود وي او کله چې مشران راشي په خپل ځانګړي کټ کې کینی چې دا چاره د ځانګړي درناوي لپاره ترسره کیږي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی داود ناظم وایي چې کټ د ځانګړي ارزښت لمخې رامسته شوی او یو شمیر ځانګړتیاوې لري چې د همدغو خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره لا هم کارول کیږي.
لومړی دا چې د کټ دغه پایې چې کوم دي داسې فزیکی جوړښت لري چې په هغې باندې خزنده نشي پورته کیدی، دا یې یوه ښېګڼه. بل دا چې دا له نام څخه پورته وي، نام نه سړی ساتي، او بل خپل دغه جوړښت لکټبون او لرګي څخه دا داسې ده چې ګرمي او سردی ډیره په تاثیر نه کوي. خپل د کټبون نظر ګرمیږي نظر یخیږي، هغه معتدل حالت ځان ته غوره کوي او زیاتر دا په ګرمو ساحو کې استعمالیږي چې د کټبون له دې سوری څخه یخ هوا او شمال هم سړی ته له هر طرفه ورشي. بل دا د انسان دغه اورتوپیدی جوړښت هم ډیر ښه داسې راغونډ ساتي، خوب پکې خوندور کیږي. د خورېدو کې یو نوع خاص شاعرانه آواز یا ترنم پیدا کوي چې هغه هم په هغو سیمو کې یا په هغه ځای کې چې سړی اوسیږي، لکه د مرغۍ او آواز چې په سړي ښه لګیږي، هغه هم لکه د للو للو په څیر یو ترنم پیدا کوي.
د ده په خبره چې په فولکلوریکو ادبیاتو کې هم د کټ ډیره یادونه شوې، ځینو په ټپو کې یاد کړی او ځینو یې په سندرو کې یادوي. اوسیدونکو شفیع الله وایي چې کټونه مختلف ډولونه لري. نوموړی د واده، جنازې او ناستي کټونو یادونه کوي او وایي چې هر یو یې ځانګړی ارزښت او جوړښت لري.
کاچل پلامه ونی او داغوی دغه جوړیږي، دغه بازوګان ورته وایي. خپې ورته د توت د لرګیو څخه جوړی او ښه ګلدار خپې ورته جوړی. بیا دغسې خلک چې لږ زره شوقیان وي، هغوی ځان ته دغه کټونه چې جوړی ګلدار دغه مزی چې نینو په دغه کې بیا خپل نمونه ګلان او داسې یو قسم تصویران یا انځور شانتې هم جوړوي. پخوا به ورته بڼ وایي د هغې نه جوړېدل، خو هغه کټونه یو څه درانه اوس په دغه ټیکنالوژي چې ترقی کړی ده نو بیا دغه مزی یو ډول سپک راځي، دغه کټونه جوړیږي. او په اوسنی وختونو کې اوس دغه دود چې د لرګیو د پونونو څخه به جوړو هغه یو څه ورک شوی دی، د اوسپنې څخه جوړ شوي کټونه زیات استعمالیږي.
د ده په خبره چې په اوس وخت کې له زرو افغانیو نیولې ان تر لسو زرو افغانیو پورې کټونه جوړیږي چې لا هم مینوال لري او اخیستونکي زیات دي. د ننګرهار د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکی محمود وایي چې د پښتنو حجره او دیره پرته له کټه ښه نه ښکاري او د پښتنو داسې هیڅ دیره به پیدا نه شي چې کټ ونه لري.
کټ خو د پښتنو یو دود دی چې په هره دیره کې پروت وي، او هغه کور کې چې کټ موجود نه وي هغه کور د پښتنو نه وي. او دا په دیرو کې پراته کټونه مېلمانه زی راځي، دا کټ د دپاره هم په کار راځي، او کلتوري لحاظ هم زموږ خپل دا یو ځانګړنه ده د پښتنو. او بله خبره دا ده چې کټ کې ډېر سهولتونه کېږي، او مړی وشي د هغه زینه تر ادیرې پورې په کټ کې وړل کېږي. او کټ کې ځینې دودونه داسې دي چې په کټ کې شاو کې نه اوچتۍ کته کوي برکۍ، دا دودونه پکې شته. او کټ زموږ ستاسو د پښتنو یو رواج ده چې په هره دیره کې پروت وي، هغه کزان له څوک ملک وایي او په دیره کې کټ لري هغه ملک ملک نه دی بیا. او پښتانه خو بیا ډوډۍ مار خلک دي، او دیرې لري اجرې لري، په اجرو کې کټونه داشتونه پراته. او بل خبره دا ده چې دا کټ چې دی د خوب استفاده پې کېږي. لومړی خو دا ده چې د خوب استفاده پې کېږي چې د شپې پزمکه سپک نه سمري، کټونو کې سمري. او بېلابېل اړخونه لري، جنازې دپاره استعمالېږي، اجرو دپاره استعمالېږي، د خوب دپاره استعمالېږي.
د ده په خبره چې قربانه کوخه کوي چې د کټ سر د قبلي خواته برابر کړي او ملما د کټ سر تکینوي چې د یو ځنګړي دود لمخي د اچاره ملما تدرناوي کول دي. لیکوال او شاعر زلمی مینناک وایي چې پر کټ ناسته د ځنګړو اخلاقي اونو لمخي ځنګړي نزاکتونه لري. د زیاتوي
او زیاتره اوجریو ډیرې چې د مون خلک لري کټونه پکې، او خلک راسي په کټونو کېني، او د هغه قدر ما غلی چې پس مکه نه کینی او په کټ کې کینی بالښت دی خواته او هغې خواته ورته پروت وي، او تکیه وایي عملته او خپلې جرګې او فیصلې کوي. او کله کله کټ د دې په خاطر باندې ګټور دی چې مورګان خپل اولادونه په کټ کې په دې په خاطر باندې چې په کټ کې مار او لړم د دوه اولادونه نه چیچي هغه ځکه چې مار او لړم کټ ته نشي ختلی. دا یو بل په ودونو کې زیات خلک چې ودونه کوي تقریبا 200-300 کټونه ټولوي جوړوي او جنه میلمنو دپاره چې میلمانه جارې خوراسي او هلته د ساز سرود وي په منځ کې او چار اطراف یې کټونه پراته وي او بس همالته ناست وي او د هغو د عزت دپاره د خپلو میلمنو د قدر او عزت دپاره کټونه راوړي او په کټونو باندې کښېني.
د نوموړي په خبره کله چې په کوم کلي کې مړی وشي نو کلیوال د مړي ځای ته کټونه راوړي. لیوی خوا کټونه د میلمنو د ناستې لپاره په درد خوري او له بلې خوا د کټ وړل د غم شریکۍ معنا لري. که چیرې کوم څوک د مړي کور ته کټ ور نه وړي نو د مړي له کور سره د نه غم شریکۍ معنا لري.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نننۍ خبرونه په همدې ځای تمامېږي. دا او دې ته ورته خبرونې د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.